سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د غرمي 12 بجې دي. تاسو زموږه کله ساتي رادیو نوري زموږ د دې خبرونو ډیره برخه د اساسي بشري حقوقو پروګرام هم درنګه درسي ساته زنګړې شوې ده. خو تر غي وړاندې د دې سات خبرونه نن په افغانستان کې د لوی اختر نمړی ورسته. په افغانستان کې به په تیرو کلونو کې حکومتونو تقریبا هر وخت اختر له سعودي عربستان سره په یو ورځ کې کاوه، خو سږ کال طالبانو له سعودي عربستان څخه یو ورځ وروسته اختر وکړ. د اختر په نمړی ورځ په افغانستان کې اکثر خلک قرباني کوي. روغتیا پالانو خلکو ته لارښوونه کړې ده چې د زپې پر مهال د سکشې په لاسونو کړي او ماسکونه وتړي، ځکه چې د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. په کابل کې د انتاني روغتون مسؤلینو ونې خبرداری ورکړی و چې سږ کال د کانګو تبې مثبتې پیښې د پروس کال پرتله په افغانستان کې له 100 تر 15 سلنه ډېرې شوې دي. هغه څاروي چې د کانګو په خپل کانګو ناروغي په خپل پوست کې ولري، د هغه حیوان د حلالېدو پر مهال که د هغه له وینې سره د چا لاس تماس پیدا کړي، ممکن د کانګو په ناروغۍ اخته شي. که د دې ناروغۍ درملنه په وخت ونه شي، دغه ناروغي وژونکې ده. بل پلو بیا ازبکستان د اختر په مناسبت له افغانستان سره 133 تنه بشري مرسته وکړه. په ترمیز ښار کې د ازبکستان سرحدي چارواکو پرون خبرداری وکړ چې دا مرستې د ولسمشر شوکت میرزیایف په لارښوونه بلخ ولایت ته استولې دي. په دې بشري مرستو کې اوړه، وریژې، بوره، پاسته، غوړي، لوبیا او یو شمېر خواږه شامل دي. دا مرستې پرون په حیرتان کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې افغان لوري ته وسپارل شوې. په دې مراسمو کې د طالبانو د بلخ د والي مرستیال نور الهادی، د افغانستان لپاره د ازبکستان ځانګړي استازي عصمت علي ایرګاشیف او د دغیز او همدارنګه نورو چارواکو برخه درلودله. ازبکستان د کوچني اختر او نوروز په مناسبت هم له افغانستان سره د شاوخوا 200 ټنو خوراکي موادو مرستې له دې وړاندې کړې وي. طالبانو په کابل کې د یو شمېر وسلو مهماتو د نیولو خبر ورکړی دی. د طالبانو د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ده، ویلي دي چې د دوی د استخباراتو منصبونو د کابل د وشتمې ناحیې او د سروبي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو جلا عملیاتو په ترڅ کې دوه مشکوک کسان له یو شمېر وسلو مهمات سره نیولې دي. د خبر پاڼې له مخې تر اوسه په ترلاسه شوو وسلو مهماتو کې 15 کلاشینکوفونه، له دوو شاژورونو سره شپږ تومانچی، له شپږو شاژورونو سره او یوه امریکایي ډوله توغندۍ شامل دي. طالبانو د نیول شوو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي او دی همدا روښانه کړي چې دا کسان په کابل کې دي او که په سروبي کې توقیف شوي دي. او ورسته خبردار چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر د متحده ایالاتونو له لوري د نړیوالې جنایي محکمې ICC پر څلورو ښځینه قاضیانو د امریکا له لوري د لګیدلو بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه وکړه. ولکر تورک د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل داسې پرېکړه کولای شي چې قضایي خپلواکي او عدالت له خطر سره مخامخ کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د ښاغلي تورک د خبرو تایید کړی دی او د دې بندیزونو د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د پنجمې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه او لویدیځه غاړه کې د جګړې په ترڅ کې له اداو سره سم د اسرایلي ځواکونو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو همدارس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قضیو د څېړلو د هڅو په تړاو د نړیوالې جنایي محکمې پر څلورو قاضیانو بندیزونه لګوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پرې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. شراغ لاس دی ولسم ټولګي و اتلسم لوسته. نن ورځ راځو د شمزی لرونکو حیواناتو پات موضوعات تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې مو ځینې موضوعات وویل چې د هغه څخه مو مثال دغه کوم ټولګي چې وي هغه مو پیژندلی، مثال کبان و همدارنګه سشیدونکي یا خزندگان و. چې د سشیدونکي کې مو ټول کوم ډولونه چې و هغه مو وویل، یوازې یو ډول یې پاتې سو، هغه هم نن خپل په لوست کې تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسو درس به د 134 صفحې څخه تر 134 صفحې پرې دوام وکړي. مران چې دی د اوشت بدن او اوش نری بدن لري چې خپل بزن کې د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. چې دا کړي چې دی د 200 څخه تر 400 پورې رسیږي. شکل چې دی اوش دی او نری هم دی او انعطاف پذیر دی. او ورسره د دې کم پوټکی یا پوستکی چې دی هغه له سخت پوښ څخه جوړ شوی دی چې د بدن ساتنه کوي. همدارنګه د حرکت لپاره ورسره مرسته کوي. دې چې دې پوستکی د وخت په تیریدو سره پوټکی چې د هغه سره د دې پوستکی تغییر خوري. همدارنګه د سر په برخه کې چې د کوچني یا پراخ د بدن په تناسب سره فرق کوي. همدارنګه چې مثال موږ وایو ځینې چې کوچني دي ځینې اوږده دي ځینې پلن دي، یعنی هر یو د دې د چاپیریال ته په کتو سره فرق کوي. غاښونه چې دي زهرجن مانان د زهر لیږدول لپاره ځانګړي غاښونه یا فنګس لري چې غیر زهرجن مانان چې دي هغه کوچني او نری غاښونه لري چې ښکار نیولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی سترګې چې دي ځینې مانان سترګې په ثابت ډول خلاصې وي، یعنی پلکونه په کښې کې وجود نه لري چې ورپېږي. همدارنګه دوی چې دي د شپې د خوا هم د لیدلو وړتیا لري. ژبه چې ده د وینې اوږده ژبه لري چې د چاپیریال د کم د غسه د بویولو د حس څخه ورڅخه استفاده کوي، یعنی کم چاپیریال کې چې کوم بویونه دي د هغه لپاره ورڅخه استفاده کوي. د بدن هډوکو ته راځو. دوی چې دي ډېر شمېر مورګان لري چې دغه مورې لري او د اوږدې ملا د هډوکو څخه جوړ دي. ځینې ماران چې دي د خپلو پښو نښې هم لري خو پښې یې په کښې کې نه معلومیږي. داخلي سیستمونه کې هاضمي سیستم، تنفسي سیستم، د وینې دوران سیستم، دا ټوله په کښې کې وجود لري. همدارنګه دغه کم ماران چې دي ارتجاعي خاصیت هم لري چې د دغو ډولونو څخه کم چې زهرجن دي هغه کې تر ټولو ډېر زهرجن چې دي کوبرا مار دی او همدارنګه کارف دی چې دوی تر ټولو ډېر قوي زهر لري چې د ژوندي موجوداتو د وژنې د مړینې لامل هم کېدای شي. او دغه کم ماران چې دي ټوله هګۍ اچوي ډېر یې لږ دي چې هغه بچۍ زیږوي. ورپسې راځو د زهري مارانو ډولونه. ماران چې دي خپله لومړی ماران چې دي په څلور ډوله دي چې زنګي مار دی چې مثال ریټل سنیک دی او همدارنګه د اوبو بې زهره مار دی. بل دریم ډول چې دي کوبرا یا کپچا مار دی او څلورم ډول چې دي افی مار یا هم بوا مار دی. د زهرو له مخې چې دي ماران فرق کوي. ځینې چې دي بې زهرو ماران دي، یعنې ساده غاښونه لري او په دوی کې ځینې چې دي هغه زهري ماران دي چې فنګ یا ورستۍ انیاب لري. او بل ډول یې چې دي هغه زهري ماران دي چې مخکیني یا قدامي انیاب غاښونه لري. راځو د مار زهر ته. ځینې وخت شاید موږ ته دا سوال پیدا شي چې آیا د مار زهر څښل تاوان لري، خطرناک کېدلی شي. د مار زهر چې دي هغه عموما ژیړ رنګ لري او بې بویه دي چې که چیرې مثال د یو چا معده ټپ ونه لري یا هم د وینې دوران ته داخل نه سي، موږ هغه کولی شو چې څښو وڅښل سي او که چیرې وڅښل سي تاوان نه پېښوي. خو په دې شرط چې مثال دوی د وینې جریان ته داخل، که چیرې د وینې جریان ته داخل سي هغه انسان کولی شي له منځه یوسي. نو د مار زهر چې دي هغه ځانګړو غدو له خوا تولیدیږي چې د ښکار نیولو، د ځان ساتنې یا د دښمن له منځه وړلو لپاره کاریږي. او دا چې دي د پروټیني او مثال پروټینونه او انزایمونه پیچلی ترکیب دی چې مختلف ډولونه لري. ځینې چې دي ډېر خطرناک کېدلی شي. ځینې چې دي مثال ډولونه چې دي څلور عمومي ډولونه لري چې د نیوروټوکسین په نامه سره یادیږي، د هیموټوکسین په نامه سره یادیږي. چې نیوروټوکسین چې دی هغه عصبي سیستم فج کوي، هیموټوکسین چې دی هغه د وینې حجرو او نسجونه له منځه وړي، او همدارنګه کارډیوټوکسین چې دی هغه په زړه باندې خپل تاثیرات اچوي، او مایوټوکسین چې دی هغه د عضلاتو حجرې تخریبوي. چې دغه کم زهري ماران چې دي هغه په پاسنی ژامه کې دغه د کم زهري غدې چې وجود لري د هغه جوړه غاښونه لري چې د هغه څخه دوی څه کوي، د دغو غاښونو له لارې دوی څڅوي. ورپسې راځو د هغه وروسته بله ټولګي چې ده د الوتونکو ټولګي ده، چې الوتونکي چې دي په لاتین کې اویس ورته ویل کېږي، چې اویس چې دي خپله د الوتونکي مرغانو په معنا سره ده. او هغه علم چې د الوتونکو څخه بحث کوي د اورینټولوژي په نامه سره یادیږي. دا زود البتونکو ګډې ځانګړتیا البتونکو چې دی هغه د چاپیریال د مثال د دوی ځینې چې دی پکښې کې الوزي ځینې منډې وهونکي دي، یعنې د دې ټولو له مخې دوی فرق کوي، خو بیا هم په دوی کې ځینې ګډې ځانګړتیاوې لیدل کېږي. د دوی ټولو بدن چې دی هغه د بنوکو په واسطه پوښل شوی دی، او عموما دوی دوه جوړې حرکي غړي لري چې یوې چې دی پښې دي او بل یې وزرونه دي. د پښې په واسطه دوی مثال پر مځکه باندې ګرځي، د اوبو او سمندرونو باندې لامبو وهلی شي، او د وزرونو په واسطه دوی کولی شي چې په هوا کې والوزي. همدارنګه دوی چې دی د مخ په برخه کې مشوکه لري چې دغه مشوکې په واسطه دوی خپل ښکار کوي او خپل خواړه لاسته راوړي، او د دوی د وینې دوران چې دی هغه تړلی دی، چې عموما د دې دا کم حیوانات چې دی البتونکي مرغان چې دی هغه د زړه څلور جوفه لري چې دوه دهلیزونه او دوه بطنونه دي پکښې کې، او همدارنګه د دوی مغزي اعصاب شمیر چې دی تقریبا دولسو دانو ته دولسو جوړو ته رسیږي. او په دغو حیواناتو کې چې دی نر او ښځه دواړه پکښې کې وجود لري، او القا چې ده هغه داخلي ده، او کم جنین چې دی هغه د مور مثال د جنین چې دی له مور څخه بهر خپل وده او نمو کوي. همدارنګه دغه کم الوتونکي چې دي دا کم شمزي لرونکي حیوانات په ډله کې چې راځي، دوی چې دي دوه جوړې پښتورګي لري مګر مثانه خپل په وجود کې نه لري، او کم اضافي فاضله مواد چې دي هغه د نیمه جامد مواد په ډول د کلوکا څخه خارجوي. البتونکي چې دي مختلف لکه څنګه چې ول موږ په مختلفو سیمو کې دي ژوند کوي، نو د دې له امله دي مختلف جوړښتونه لري چې د سر په برخه کې چې ده دغه مشوکه ده چې د خولې پر ځای کاریږي، او د خوړو نیولو پرې کولو او پاکولو لپاره همدارنګ ورڅخه استفاده کیږي. او مثال دغه ډول په اساس د دغه مشوکه چې ده د هغوی د خوړو ډول شي چې دوی د چې کومه غذا اخلي. همدارنګ د سترګو برخه چې ده دغه د ښکار کولو او چاپیریال لیدلو لپاره ډېرې تیزې دي د دوی سترګې، چې ځینې چې دي عینې 360 درجې زاویه لیدلی شي، یعنې شاوخوا ټول چاپیریال دوی لیدلی شي. غوږونه چې دي د پوستکي لاندې موندل کېږي او د اورېدلو لپاره کاریږي. او همدارنګه د دوی کم ځینې الوتونکي چې دي په سر کې شایسته بڼکې لري چې د هغوی مثال دغه کم جوړښت چې دي پکښې کې معلومیږي، او د تنې په برخه کې چې دي هم بڼکې لري چې د بدن پوښلو لپاره دی، چې د تودوخه همدارنګه د دوی د بدن تودوخه همیشه ورته ساتي. او د دوی مختلف ډولونه دي، د کمپنۍ کې چې مختلف ډولونه دي چې یو د الوتنی بڼې کې دي او یو هم د پوشش یا پوشلو بڼې کې دي، چې د الوتنی بڼې کې چې د الوتلو د پرمیسي څخه استفاده کوي، او پوشن کې باندې چې دی هغه د بدن د ساتنې لپاره ورسخه استفاده کوي. د دې پوستکي چې دی نرم او وچ پوستکي لري چې د بنوکو د ساتلو لپاره ورسخه استفاده کوي. وزرونه چې دی د الوتلو لپاره تر ټولو مهمه برخه ده، او له بنوکو هډوکو او عضلات څخه جوړ شوی دی، او د باد د حرکت په مرسته الوتلو ورته اسانه کوي. پښې چې دی هغه د ځمکې پر سر حرکت کولو، تیشتي یا ښکار نیولو لپاره ورسخه ګټه اخلي، او الکې چې دی د الوتلو پر مهال د توازن ساتلو او مثال د یو ځای پر صحیح ډول سره کښېناستلو په دې ټولو کې ورسره مرسته کوي. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونه. وایي الوتونکي چې دي هغه د حرکت له مخه په دوه ډوله ویشل شوي دي، چې یو یې لامبو وهونکي او مثال د په هوا کې دونکي دي، او ځینې یې لامبو وهونکي دي او ځینې چې دي په وچو کې مثال کښېني. یعنی عموما دغه کم دغه د حرکت له مخه چې دی په مختلفو ډولونو ویشل شوی، چې عمومي په دوه ډول شو، یو هغه چې په هوا کې الوزي او هغه چې پر مځکه باندې منډي وهي. پر مځکه منډي وهونکي چې دی دوی د دوی د وزرونو د الوتل مثال نسي کولای، ځکه چې د وزرونو باندې کې چې دی هغه کمزوره دي او یا هم بيخي نه لري وزرونه، او د لکۍ په باندې کې چې دی هغه هم کم دي. چې ښه مثالونه چې دی کیوي، اوشمرغه، پینګوین او همدارنګه ډېر نور ډولونه لري. رزو د دې د ډولو څخه کیوی پیژنو. کیوی چې دی هغه خړ یا ایرو ته ورته رنگ لري، او دوی چې دی عموما په هغه سیمو کې ژوند کوي چې دغه اوسه د دوی د چاپیریال د جوړښت سره مناسب اوسه، او د دې کم بڼی چې دی هغه کمزور دی، وزرونه نه لري او نه هم لکۍ لري چې د هغه په واسطه دی وکولای شي چې د یو ځای څخه بل ځای ته په هوا ولاړ شي، نو ځکه پر مځکه باندې ګرځي. او دوی چې دی عموما یو غټه اګیه چې د هغه څخه د دې کم نوې جوړښت دی هغه رامنځته کیږي، نوې کیوی ورڅخه رامنځته کیږي، او کیوی چې دی عموما د شپې د خوا فعال او د ورځې د خوا غیر فعالی چې د شپې لخوا فعال د معنی چې دی عموما خپل د خوراک د پیدا کول لپاره خپل تغذیه د لاسته راوړلو لپاره د شپې د خواوزي او خپل خواړه لاسته راوړي، او دی عموما خپل کم کور چې دی خپل کم ځاله چې ده هغه په لوی سوریو کې خپل ځان لپاره آماده کوي. ورپسې الوتونکي مرغان دي، دغه مرغان چې دي د دوی بڼې کې لکه څنګه چې موږ وویل د عضلاتو څخه جوړ دي چې د الوتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي، او د دوی د وزرونه او لکۍ چې ده هغه ډېر قوي بڼکو څخه جوړ شوي دي. همدارنګه د دوی دغه کوم بڼې چې دي د دوی د توازن ساتلو، د دوی د حرکت، د دوی د په هوا کېدلو ورسره د دوی سره ډېر مرسته کوي، چې د هغه مثالونو څخه زرکه ده، توتی دی، شاین دی، بلبل دی، دا ټول چې دي د دوی په ټولنو کې شامل دي. ورپسې رازو بڼکه وایي، بڼکه چې ده د لکه څنګه چې مو ولوستله، بڼکه چې ده هغه د دغو الوتونکو مرغانو د اپیډرمس یا هم د جلد پوټکي د سربیره څخه راشنه کیږي، چې عموما د خپل په ځان کې رګونه لري چې د دغو رګونو څخه د دوی کم دغه نورو برخو ته چې دی دغه غذایي مواد یا خوراکي توکي رسول کیږي. کله چې دا بڼکه خپل نهایي حد ته ورسیږي، نمو رشتو کې وروسته نو بیا دغه کیږي چې مثال د دې نمو دغه رګونه چې دي هغه نور وچیږي، د دوی هغه کوم تنفسي اړیکې چې د هغه پر دازه باندې بیا ختمیږي. چې د دغو پڼکو څخه موږ وویل چې مثال دغه حیوانات چې دي د الوتلو دپاره او د ګرم ساتلو دپاره ورڅخه ګټه اخلي. دا اوس موږ اوس تاسې د نن ورځې موضوع، انشاءالله چې د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې اوسي او خپل ځان سره به مو ټوله موضوعات نوټ کړې اوسي. الوتونکي مرغان چې دي هغه د چاپیریال یو د ډېرو مهمو برخو څخه دي چې په چاپیریال ته ښکلا ورکړې ده او په غذایي زنځیر کې هم ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې راځو په آخرنۍ برخه کې، د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې تاسې خپل د ځانو سره نوټ کړئ او ځوابونه یې په صحیح ډول لاسته راوړئ. ستاسې کوم سوالونه چې دي هغه د درس او د موضوع مطابق دي. د درس څخه د باندې کوم سوال نه راځي، تاسې کوم سوالونه چې اخلي په ښه دقت سره غوږ ورته ونیسي ترڅو د موضوع د رایه هغه سوالو ته ځواب ورکولی سي. لومړۍ پوښتنه ده، ماران د زهرو له مخې په څو ډوله دي او د مارانو زهر واضح کړي. ګوري موږ ماران هم وویل چې مارانو مختلف ډولونه درلودل او د مارانو ډولونه مو د زهرو د رویه هم وویل. نو اوس درته په سوال کې تاسو ته ویل سوي دي چې ماران د زهرو له مخې په څو ډوله دي او د مارانو زهر په مکمل ډول سره واضح کوي. ورپسې دویم سوال، د الوتونکو ګډې ځانګړتیاوې څه شي دي؟ او اخیرنی سوال، کیوی څه ډول یو حیوان دی او د بڼکې جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و سلام علی کی هلی میو منی هلی لرم چی جوړو غو ساتمن بس شغل ست ول سم تو کی اتل سم لاستا. نن ورځ راځم چې تاسو د انسان تکثري سیستم پیژنو ته د یاران موضوعات زده کوو. اکسرنګ چې په یوه ری ټول ژوندۍ موجودات پر تکثر باندې تړلې کچیر دوی تکثر ونه کی د دوی نسل پاتې رسیږي. نو یو د ژوند د مهمو برخو څخه چې دی هغه د تکثر سیستم دی، ترڅو د یو نسل څخه بل نسل رامنځته شي او ژوند په دې ډول سره ادامه وکړي. زموږ ستاسې نننۍ موضوع د یو سلو دوه همې صفحې څخه تر یو سلو شپږمې صفحې پورې دوام کوي. لازم موږ ته وایو چې د انسان تکثري سیستم کې مثال جهاز کې کوم غړي شامل دي. لومړی راځو د انسان تناسلي جهاز کې د نارینه جهاز وایي، په هغه کې چې د ټیسټیکلونه دي چې دا د تناسلي جهاز اصلي غړي شمېرل کیږي، چې د سپرمونو او هورمونونو لکه ټیسټسترون تولید په غاړه لري. ټیسټسترون چې دی هغه د نارینه کوم خاصیتونه چې دي د دغه هورمون له عمله رامنځته کیږي. ورپسې د اپیډرمس برخه ده، دا چې دی د ټیسټیکلونو سره نږدې یو لوړ نل دی چې هلته سپرمونه ذخیره او پخیږي. ورپسې واز ډیفرنس دی، دا کومه برخه چې ده د سپرمونو د انتقال لپاره نل دی چې د اپیډرمس څخه په پرمختګ سره مختزي. ورپسې د هغه وروسته د سیمینل ویزیکلز پر جوړشتي چې دغه کم برخه چې ده د مزر کول شاوخوا غړي دي چې د سپرمونو لپاره غذایی مایع تولیدوي. همدارنګه بل د پروتستا د کوم غوده چې ده د پروستات غوده ده چې هغه به د سپرمونو مایع کې اضافه کیږي او د سپرم د حرکت لپاره اړینه مایع ګڼل کیږي. همدارنګه بل برخه چې ده د پینس برخه ده چې د تناسلي جهاز بهرني غړي دي چې د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرم انتقال په غاړه لري. ورپسې راځو ښځینه تناسلي جهاز غړو ته. لومړی راځو اووریز دي، دا چې د ښځینه تناسلي جهاز اصلي غړي شمیرل کیږي چې د هګیو تولید او د هورمونونو لکه استروجن او پروجسترون تنظیم په غاړه لري. استروجن او پروجسترون هغه هورمونونه دي چې ښځو ته ښځینه خاصیتونه ورکوي. همدارنګه ورپسې راځو بل جوړښت دي د فیلوپین ټیوبس دي چې دا نلونه د اووري او رحم ترمنځ موقعیت لري او د هګۍ د حرکت یا د تخم د حرکت ځای پر ځای کولو لپاره مهم ګڼل کیږي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی د جنین اصلي ځای دی چې د حمل پر مهال تخمه پکې ځای پر ځای کیږي او وده کوي. ورپسې راځو ګرداوی. ګرده چې ده د رحم لاندنی برخه ده چې د وینې او جنین د تخلیې لپاره مهم دی او د جنسي اړیکو په وخت کې د رحم د خولې رول لوبوي. او ویجینا ده چې یو عضلي نل دی چې د نس جنسي اړیکو لپاره لارې برابروي او د میاشتني دوران په وخت کې د وینې د تخلیې لپاره کارول کیږي. اوس نو راځو د کوم تناسلي غړي چې په نارینه او ښځینه کې وجود لري هغوی خپل د جوړښت مطلب ټوله جوړښت د دندو سره پیژنو. لومړی راځو د نارینه تناسلي جهاز جوړښت او دندې پیژنو چې دغه کوم د نارینه او تناسلي جهاز چې دی په څو مهمو غړو باندې مشتمل دی چې هر یو یې ځانګړې دنده لري. دا غړي چې دی د سپرم تولید، ذخیره او د ښځینه تناسلي جهاز د انتقال لپاره کار سرته رسوي. لومړی راځو ټیسټیکلونه. وای ټیسټیکلونه چې دی دوه بیضوي غړي دي چې په کیسه کې موقعیت لري او دوی دنده چې دی د سپرم تولیدول او همدارنګه د هورمونونو تولیدول دي. د سپرم دی چې دی ټیسټیکلونه د سپرمونو تولید سرته رسوي کوم چې د نارینه او د تناسل جهاز مهم عنصر دی. همدارنګه لکه څنګه چې مو ویل ټیسټیکلونه چې دی د ټیسټوسترون کوم هورمون چې دی تولیدوي کوم چې د جنسي ځانګړتیاو او د تناسلي فعالیت لپاره مهم او اړین دی. ورپسې راځو د اپیډیډمس برخه ده. اپیډیډمس چې دی د ټیسټیکلونو په شاوخوا کې یو اوږد نل دی چې د سپرم ذخیره او پخیدل په غاړه لري. همدارنګه د دوی اساسي دنده چې د سپرمونو ذخیره او پخیدل دي او د سپرمونو فعالول چې د انزال پر وخت د حرکت وړ ووسي. ورپسې واس ډیفرنس دی چې دا یو اوږد نل دی چې د اپیډیډمس څخه د کوم د ځای پورې چې کیږي غځیږي. د همدارنګه اساسي دنده چې ده د سپرمونو انتقال له اپیډیډمس څخه د مزر کولو ته د جنسي فعالیت په وخت کې دی. ورپسې راځو د سیمینل ویزیکلز. وایو دا چې دی خپل دوه غدې دي چې د واست فرنس سره نږدې قرار لري او دا سپرم لپاره مایع تولیدوي چې د سپرمونو تغذیه او حرکت ورته اسانه کوي. همدارنګه دوی چې دی مایع تولیدوي چې د جنسي فعالیت پر مهال د انزال برخه وي. ورپسې د پروستات غوده ده چې پروستات یو غوده ده چې د واز ډیفرنس او یو څه د وینې نلونه ته نږدې موقعیت لري او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم مایع ته د نورو توکو مثال زیاتوي چې د سپرم د حرکت او فعالیت لپاره ډېر مهم او اړین دی. او همدارنګه د پروستات د مایع ځانګړې کیمیاوي جوړښت لري چې د سپرم بقا او حرکت اسانتیا ورکوي. همدارنګه بل چې دی د بلبری تریل غدې دي چې دوی دا دوه کوچنی غدې دي چې د پروستات غدې سره نږدې موقعیت لري او دوی چې دی د ځان مخکې د مایع تولید چې د ځینو زهرجنو موادو د پاکولو او د جنسیت اړیکې لپاره روان کول چشي کوي اسانه کوي. ورپسې اخرنی جوړښت چې دی هغه پینس چې پینس د تناسلي جهاز بهرنی غړي دی چې د عضلې او نسجونو څخه جوړ شوی دی او د دې اساسي دنده چې ده د سپرم د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال او د جنسي اړیکو لپاره د ارضا کولو وسیله. همدارنګه د دوی چې دي نور اساسي دندې هم سرته رسي. ورپسې راځو د نارینه د تناسلي جهاز غړو جوړښت دنده وروسته موږ دوی د سپرم او تخمې تولید وایو. د اسپرم تولید چې دی خپل اسپرمونه چې دی سپرماتوګونیاله د میوسس پروسې په واسطه منځته راځي. چې میوسس پروسه موږ په تاسې په تېرو لوستونو کې ویلی وه، دې مرحله کې د دغه کوم سپرم حجرې چې دي هغه د میزو ون او میوز ټو پروسې تر سره کېږي. یعنې د میوسس اولنۍ مرحله او دویمې مرحله دواړه پکې اجرا کېږي. چې په پای کې دوی دغه کوم سپرمونه چې دي دوی ته چوکۍ ځواب ورکوي. ورپسې راځو د سپرم مرحلې چې دي. لومړی سپرم هغه حجرې ته چې د میوسس پروسه په پای کې تولید کېږي هغه ته ځان رسوي، او دا حجرې لا هم غیر فعاله دي، او د سپرم په بشپړ ډول بدلېدلو لپاره یې پروسه پوره نه وي په دې مرحله کې. ورپسې وروستۍ مرحله ده چې په دې مرحله کې د سپرم څخه د سپرم بشپړ جوړښت ترلاسه کول ته دغه کوم د سپرماتوجنس مرحله وایي. چې په دې مرحله کې دغه کوم سپرمونه چې دي د خپلې بڼې په بدلولو او اوږدولو او یو ځانګړي غړي که مثال په هغه کې د سپرم دماغ یې د تلپاتې حرکت لپاره د وزر په څېر جوړښت په ځان کې لري، چې دغه کوم سپرم چې دي په پای کې د سپرمون د خپل دندې لپاره چمتو کوي، دا سپرماتوجنس چې دي. او ورپسې د سپرمونو ذخیره او پخېدل دي چې هغه موږ او تاسې لکه څنګه چې وویله دغه د اپیډیډمس په برخه کې موږ وایي سپرمونه وروسته له دې چې بشپړ شي د ټیسټیکلونو څخه اپیډیډمس ته انتقالیږي، او دلته د سپرمونو ذخیره او پخېدل کېږي. او دا مرحله ډېره مهمه ده ځکه چې سپرمونه باید په اپیډیډمس کې فعال شي تر څو د ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو واوسي. همدارنګه ورپسې د سپرم د انتقال پروسه وایو چې کله چې نارینه جنسي اړیکو وخت کې سپرمونه د اپیډیډمس څخه د واس ډیفرنس له لارې وروسته د سیمینل ویزیکلز او پروستات او دې څخه مایع ترلاسه کوي، او په پای کې سپرمونه د یوریترا له لارې د پینس څخه بهر ته خپریږي، کوم چې د انزال په وخت کې ترسره کیږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې او پاتې دینوي چې عموما د انسان د سپرم حجرې چې دي شپږ څلوېښت کروموزومه ډیپلوید دوه پر ځای چې دي د مثال په هغه کې دغه دوه ویشت جوړې چې دي جسمي او یوه جوړه جنسي ده، چې په هغه کې دغه یو جوړه چې ده جنسیت ټاکونکې ده، او عموما د مور او پلار څخه د دغو شپږ څلوېښت دانو څخه نیم نیمې ورته ورځي. ورپسې د سپرم پخېدل او زیرمه کېدل وایي چې په دې کې موږ وایي سپرم چې دی د تولید په ټیسټیکلونو کې پیلېږي، خو د سپرم بشپړ پخېدل او زیرمه کول چې دی د اپیډیډمس په برخه کې ترسره کېږي. دا پروسه چې ده د سپرمونو لپاره ډېر مهمه ده تر څو د هغوی حرکت او جنسي فعالیت لپاره برابر شي. د سپرم پخېدل چې دی لومړی په اپیډیډمس کې شروع کېږي، چې اپیډیډمس د ټیسټیکلونو سره نږدې یو اوږد نل دی موږ وویل، او دوی چې دی د سپرمونو لپاره پخېدو ځای ګڼل کېږي. کله چې سپرمون د ټیسټیکلونو دغه کوم ټیوبلونو څخه چې اپیډیډمس انتقالیږي هغوی لا هم بې حرکته وي او اړتیا لري چې پخې شي. بیا وروسته په اپیډیډمس کې سپرمونه پخېږي، او د سپرمونه چې دي د اپیډیډمس کې چې کله پخه شي د هغوی دنده دا ده چې د جنسي اړیکو پر مهال ښځینه تناسلي جهاز ته انتقال لپاره چمتو اوسي، او پخېدلې سپرمونه چې دي اوس نو د جنسي فعالیت لپاره بیا څه کېږي فعال او متحرک کېږي. ورپسې راځو د سپرم پخېدل او زیرمه کېدلو وروسته موږ او تاسې د بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت وایو. چې بالغ یا رسېدلي سپرم جوړښت دي هغه ځانګړی دی او د خپلو دندو ته ترسره کولو لپاره ځانګړی جوړښت لري، چې په هغه کې د سر برخه ده چې د سپرم سر چې دی کوچنی او بیضوي شکل سره جوړ دی، او په دې برخه کې چې دی د سپرم دا جنیټیکي مواد ډي این ای ذخیره کېږي. ورپسې بله برخه چې ده هغه ده سپرم وروسته د دې بل جوړښت چې موږ وایو هغه منځنۍ برخه ده، چې د سپرم منځنۍ برخه چې ده د انرژي لپاره اړینه ده او انرژي جوړونې برخې لري، تر څو دا برخه او په دې برخه کې چې دي مایتوکندریا شتون لري چې د سپرم د حرکت لپاره انرژي آماده کړي. ورپسې د تلپاتې برخه یا د دماغ برخه ده، چې د سپرم دماغ تلپاتې برخه ده اوږد او نرمه ده چې د حرکت لپاره ځانګړی جوړه شوې ده، چې د فلاجیل په نامه جوړښت فلاجیل ته ورته جوړښت لري او دغه په واسطه حرکت کوي. او ورپسې د د کم دغه جنیټیک موادو ذخیره کولو برخه ده، چې په دې برخه کې د هستې برخه ده چې د سپرم سر کې د هیډروموزوم یا جنیټیکي مواد ذخیره کیږي، چې دا برخه چې د سپرم د معلومات لپاره اړینه ده. دا د سپرم د پخیدل او زیرمه کیدل د بالغ سپرم جوړښت وو. ورپسې راځو امنی وایو، منی هغه مایع ده چې د نارینه د جنسي اړیکو په وخت کې د سپرمونو سره یو ځای د پینس څخه بهر ته وځي، او دوی چې دي د څو مختلفو مایعاتو مجموعه ده چې د مختلفو غدو لخوا تولید کیږي. دا مایع چې ده د سپرمونو لپاره یو کثافت او غذایی مواد چې دي هغوی اماده کوي. همدارنګه چې په دې سره د دې منی جوړه شي، موږ وایو سپرمونه پکښې کې دي. مایات دي د سیمینل وزیکل څخه چې چشکي سره شو کیږي، چې سپرمونه چې دي د منی مهمه برخه ده چې د سپرمون څخه تشکیل شوی ده خپله، او دا سپرمونه هغه جنیټیکي مواد لري چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي. ورپسې د سیمینل وزیکل مایات دي چې دا غدې د منی تر ټولو لویه برخه جوړوي او د سپرم لپاره د انرژي وړ مایات تولیدوي. همدارنګه د بروبیتریل غدو څخه کوم مایات چې راځي هغه هم د دوی په لیست کې شامل دي. ورپسې راځو د دوی چې دي ډېرې اساسي دندې، مثال د سپرمونو انتقال دي، د سپرمونو ساتنه ده، همدارنګه د جنسي اړیکو ملاتړ، ټوله د دوی په غاړه دي. وروسته راځو د سپرم لیږد وایو. سپرم چې دي هغه پروسه چې د سپرمونو د نارینه د تناسلي جهاز څخه ښځینه تناسلي جهاز ته انتقالوي، دا پروسه چې ده د سپرمون د تولید، پخیدلو، زیرمه کولو او همدارنګه انزال وروسته ترسره کیږي، او تر څو د جنسي اړیکو پر وخت باندې سپرمونه د ښځینه هګۍ سره یو ځای سي. او د سپرم لیږد یو پیچلې پروسه ده چې هغه کې مثال د سپرم تولید او پخیدل لومړی راځي، بیا د سپرم ذخیره کول دي، همدارنګه کله چې ذخیره کول اجرا سو د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي، چې دغه د انزال پر مهال د سپرم لیږد دي د واز ډیفرنس، همدارنګه د سیمینل ویزیکلز او پروستات غده ټوله په دې کې، او یوریترا ټوله په دې کې چې کې برخه اخلي چې موږ یادوري وکړله، او په دې سره د ښځینه تناسلي جهاز ته د سپرم لیږد دي. دا اوس موږ تاسو ته د نوې موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسې. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، سپرم په څه ډول تولیدیږي؟ په لنډ ډول یې واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده، د بالغ رسیدلي سپرم جوړښت څه ډول دی؟ او اخرنۍ پوښتنه، د انسان د تکثري جهاز غړي کوم دي؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو ته روښانه ده، د طالبانو په دویم جلی واکمنۍ کې متقاعد کسان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی خپل کلنی تقاعد واخلي او خپل ورځنی ژوند پر مخ یوسي. نن په همدې هکله خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب، په پیل کې خبرونه ته ښه راغلی، بیا په دې خبرې وکړئ. تاسو خو په افغانستان کې له متقاعد کسانو سره په تماس کې یاستئ، وروستي معلومات څه دي؟ دوی د تقاعد موضوع چیرې رسیدلې ده؟
ډیره مننه. دغه نوی فرمان یا حکم یا سند د طالبان د رهبر لخوانه چې خپور شوی ده، چې د متقاعدینو موضوع راجع شوی ده په محکمه کې. ما دا موضوع خپل د تشویش مراتب ما ولاندې کړل، ځکه چې د تقاعد مسله دا تثبیت شوی مسله ده، دا قانونی مسله ده، د افغانستان په قوانینو کې حق تقاعد مسجل شوی ده. او د متقاعدینو پیسې چې دي متقاعدینو معاش چې دي دا د افغانستان د بیت المال پول نه دی، دا د خپل د متقاعدینو پول ده. هر څوک چې په دولت کې کار کوي د افغانستان د قوانینو په اساس هر میاشت یو فیصدي بودجې تقاعد ته هغه کیږي چې په افغانستان کې دې ته خزینې تقاعد وایي. په وزارت مالیه کې یو ریاست ده، ریاست تقاعد اول ته خزینې تقاعد ورته وایي. په همدې خاطر د متقاعدینو پول د دوی د متقاعدینو پول ده، یعنی د بیت المال یا د دولت پول نه ده. په دا درې کالو څلور میاشته چې دا موضوع متاسفانه ماتل شوی ده، معنای دا ده چې یا دا بالکل یو نو غصب ده، یو سری ظلم ده، یو ستم ده د افغانستان د متقاعدینو په مقابل کې. تقریبا یو سو او یا زره متقاعدین موجود ده په افغانستان کې، دا د فامیلونو سره تقریبا 2 میلیونه ته رسیږي. یعنی د افغانستان 2 میلیونه شهروندان په اوس وخت کې په ډیر احتیاج په ډیر فقر کې اوسیږي، په دا درې کاله معاش نه لري. په همدې خاطر د متقاعدینو مسله د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې لحاظ نه دا بالکل یو داهیه ملی ده، یو داهیه انسانی ده. په همدې خاطر په دا درې کاله مونږ په دا مسله کې بوخت یو او دادخواهی کوو.
بله، په دې به خبرې وکړو چې یو متقاعد کس څومره ضرورت لري چې هغه کلونه کلونه د خواري کړي خدمات کړی د هیواد ته او بیرته کله چې دای سپین ګیری کیږي او دای په کور کینی لغنه استفاده وکړه. اول په دې خبر راته وکړي چې د افغانستان متقاعدین څومره په بد وضعیت کې خپل شپې ورځې تیروي.
متاسفانه تقریبا اکثریت خلک د افغانستان په فقر کې ژوند کوي. یعنی ارقام د ملل متحد نه چې خبر کیږي، جامعه بین المللي لخوا له تقریبا 90% د افغانستان په سطح فقر کې ژوند کوي. دغه متقاعدین خو معلومدار داخلي دي چې په افغانستان کې خدمت کړی دي، ډېر ښکاله یا سلویخت کاله دوی خدمت کړی دي. په اوس وخت کې دوی په دغه کټګوري کې چې د افغانستان اکثریت ده، د افغانستان مستمندان او فقیران کې راځي. مګر د متقاعدینو مشکل دادي چې اوس دا زاړه خلک دي، دوی سپینګیر خلک دي، دوی د کار توان نه لري متاسفانه. په همدې خاطر د دوی فامیلیونو بالکل سرګردان دي، بالکل په ډیر بد حالت کې عادي دغه موچی چې ورته وایي موچیګری کوي. یعنی عادي عادي کارونه، یو څوک چې ډګروال و، یو څوک چې صاحب منصب و، معلم و، مامور د دولت و، یعنی د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره خدمت کړي دي. مونږ او تاسو ټول د متقاعدینو په مقابل کې مونږ قرضدار یو. یعنی اصلي رسالت د طالبانو حاکمیت داده چې باید متقاعدینو ته حرمت وکړي، ځکه چې هم د اسلامي لحاظ نه، هم د قانون لحاظ نه، هم د انساني ارزښتونو لحاظ نه متقاعدین د احترام خلک وړ دي. په همدې خاطر باید ډېر ژر د هغوی حقوق، د هغوی معاشونه باید اجرا شي.
په پیل کې چې کله د طالبانو نظام د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېده، یوازې دغو کسانو تقاعد بند که چې هغه په نظامي برخه کې دوی کار کړی و، دغو کورنۍ یتیمانو ته دوی نه غوښتل تقاعد ورکړي. وروسته بیا ولیدل شول چې ملکي کسانو ته هم دوی په تقاعد باندې سترګې پټې کړې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
متاسفانه دوی یو قوي دلیل لا تر اوسه وړاندې کړی نه ده. بعض وقت دوی ویل ده د طالبانو مشران چې د شرعي لحاظ دا مشکل لري. ما همیشه په خپل مصاحبو کې دا موضوع مطرح کړی ده که دا غیر شرعي و، ولې د طالبانو اولی رهبر ملا مادومر دا موضوع په اول دوره کې ولې دا موضوع انتقاد بونه کرد؟ یعنی معنای دا ده چې اوسنی رهبران د اولی رهبر نه ډیر پو خلک دي، په شریعت کې ډیر پویږي. اصلی مسله دا ده چې تقاعد مسله سل په سله دین مبین اسلام سره توافق لري، مطابقت لري، او دا موضوع یو سابقه لري د اسلام په ټول تاریخ کې. په دغه ټول اسلامي وادونه کې دا مسله موجود ده. او اصل مسئله دا ده چې د تقاعد مسئله د متقاعدینو پول ده، د خپل د متقاعدینو پول باید چند باش شوی ده، ذخیره شوی ده. په همدې خاطر د طالبانو برخورد مانای داده چې دا د غصب مسئله مطرح کیږي، د خلکو د پول غصب مطرح کیږي، ډېر یو ظالمانه تصمیم ده. او زه امیدوارم چې ډېر ژر متقاعدینو وکولی شي او مونږ هم ولاریو دادخواهی کوو په دا مسئله کې.
څومره استاد تاسو مطمئن یاستئ چې دادخواهی به یوه نتیجه ورکړي؟ ځکه د طالبانو نظام ته په کتلو سره ورځ تر بلې د افغانستان په خلکو باندې د ژوند لارې تنګوي، که هغه د نجونو د مکتب برخې ته لاړ سو، د کار برخې ته اوس دوه کلنې زده کړې په دوی باندې بندې کړي دي. دوی هېڅکله د دوی په پرېکړو کې بیرته بدلون نه دی راغلی، که څومره دادخواهي سوې ده. تاسو څومره مطمئن یاستئ کله چې د متقاعدو کسانو د حقوقو په هکله تاسو دادخواهي کوئ دا به ځای ونیسي؟ تر اوسه کومه مثبته نتیجه تاسو لیدلې ده؟ که لږ هم وي هغه
داسې مسئله ده چې د ما په آن د حقوق د یو شاګرد پایس اصلا په ټول تاریخ کې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي. دا حق ده د متقاعدینو، حق ده، دا یو ملي برحق داهیه ده. په همدې خاطر مونږ او تاسو ټول رسالت داده چې د حق په خاطر باید مونږ او تاسو مبارزه وو. دا یو پرنسیپ، یو واضح خبره ده. معلومدار چې نه تنها طالبان په ټول تاریخ کې حکومتونو غواړي چې د خلکو حقوق غصب کړي. په همدې خاطر دغه جامع مدني چې ورته وایي یا دادخواهان، مخصوصا زموږ ټولنه چې د حقوق پوهانو ټولنه، د موږ مسؤلیت او مکلفیت ده چې باید دادخواهي وکړو، د خلکو غږ باید موږ پورته کړو. موږ یعنی قطعی اطمینان لرو، مگر په دا مسئله کې موږ آزادیو چې مبارزه وکړو او د افغانستان د مستحق مستمند خلک غږ به پورته کړو.
بله، تاسو په فکر باندې خپل متقاعد وګړي څه کولای شي چې خپل حق وغواړي؟ آیا دوی د کوم کار د کولو واک توان لري؟ آیا زمینه ورته مساعده ده؟
بلی، خوشبختانه د نننه په افغانستان کې متقاعدین اتحادیه لري او دغه اتحادیه ډیر فعال دی. وزارت داخله علیحده اتحادیه لري، وزارت دفاع منصوبان ملکی متقاعدین او یو عمومي اتحادیه هم لري. دوی همیشه هر ورځ په دا مسله کې بوخت دي، تلاش کوي، کوشش کوي او موږ سره هم دوی قوي ارتباط لري. په دې موږ په تلویزیون کې، تلویزیونی حقوق کې دا موضوع همیشه مطرح کیږي. موږ دا موضوع کمیشنری ملل متحد د حقوق بشر کمیشنر د ملل متحد په ژنیو کې دا موضوع موږ مطرح کړی ده. آقای ریچارد بنت سره، ښاغلی ریچارد بنت سره موږ دا موضوع مطرح کړی ده. موږ بوخت یو په دا مسله کې. معلومدار چې وخت نیسی، اما دا یو حق ده. طالبان مجبور ده، طالبان مجبور ده، طالبانو باید پوشی چې د خلکو زور د خدای زور ده، د خلکو غږ د خدای غږ ده. یعنی طالبانو مقاومت کولیش چې یو کال بل کال د طالبانو زحمت مقاومت وکړي، مگر زه بالکل مطمئن یم چې نه تنها متقاعدین د افغانستان د خلکو حقوق، د نجونو حقوق، د ښځو حقوق حتما باید چې اعاده شي. دا خو بالکل یو پرنسیپ ده، دا یو انساني مسله ده، دا یو اسلامي افغاني مسله.
حاکم نظام ته به د دوی دا کړنې څومره زیان ورسوي؟ که ځوان ده، که ماشوم ده، که د برابر عمر ده، که هغه سپینګیری ده، په یو نوه نه په یو نوه د ټولو حقونه تر پښو لاندې دي. مثلا همدا اوس موږ او تاسې د متقاعد په حق باندې خبرې کوو، د دوی خپله نظام ته دا کړنې څومره زیان رسولی سي؟
اوله زیان خو دوی خو باید ځان پوه کړي. رهبر د طالبان، دغه زحمت د طالبان، دا تندرو زحمت د طالبان باید ځان پوکي، باید خپل سر خلاص کړي چې ولې په دغه درې کال تیر شو، درې کال او څلور میاشت، ولې د هغوی حاکمیت لا تر اوسه د جامع بین‌المللي لخوا له په رسمیت نه دی پیژندل شوی، ولې دا مسله باید د ځان نه پوښتنه وکړي. اصلي موزله د طالبانو د ننه په افغانستان کې ده. تر هغه وخته پورې چې طالبانو د افغانستان د خلکو حقوق او ازادي رعایت و نکلی پرسمت و نپیژنی د مشروعیت مسله حل کیږي نه. تر هغه وخته پورې چې مشروعیت موضوع حل نشي د ننه په افغانستان کې جامع بین‌المللي مشکل حل کیږي نه طالبانو سره. په همدې خاطر طالبانو باید پوه شي چې د خلکو زور د خدای زور ده. همغه د حضرت سعدي قول ده چې وایي مکن تا توانی دل خلق ریش وگر میکنی میکنی بیخ خیش.
دیر خند دیر پر مفهومه. اوس پدی باندې بام خبری وکو یو متقاعد په کور کې ناست دی، هغه ډوډۍ نه لري، هغه جامې نه لري، هغه کور نه لري، سرپناه نه لري، مګر کله چې خبره دای مطرح کوي نړیوالې ټولنې ته یا نورو ته، نړیواله ټولنې څه کړي دي؟ طالبان یې په رسمیت نه دي پیژندلي. مګر دغه په رسمیت نه پیژندل د یو متقاعد ناس نه مړی، دغه تن نه پټی، دغه مشکل نه حل کوي. څه فکر کوئ له حقوقي اړخ نه څه کول پکار دي نړیوالې ټولنې ته؟ یوازې دا کافي نه ده چې ته طالب په رسمیت نه پیژنې. یو څوک چې ډوډۍ نه لري دغه څه درد دوا کولی سي؟ متقاعد ته څه ته په درد لګېږي؟ نړیواله ټولنه باید څه وکړي؟
نړیوال ټولنه متاسفانه د افغانستان د خلکو په مقابل کې، د افغانستان په مقابل کې اخلاقی مسئولیت لري. اخلاقی مسئولیت په حقوق بین‌المللي کې تعریف شوی ده چې ورته مورال اوبلیګیشن وایي. مورال اوبلیګیشن معنی داده چې د افغانستان تراژدی په دا 50 کاله دا معلول محصول د تجاوز او مداخله خارجی ده. په همدې خاطر په وست وخت کې چې په افغانستان کې دا تراژدی متاسفانه چې دوام لري، دا خو جامعې بین‌المللي مسئولیت لري. متاسفانه جامعې بین‌المللي همیشه په دا 50 کال کې په اوس وخت هم کې دغه سه کجدار و مریض برخورد کوي. ما همیشه دا خبره پورته کړې ده ځکه چې زه د یو د حقوق د یو شاګرد په حیث مونږ ټولنه د حقوق پوهانو ټولنه همیشه دا خبره ما کړې ده چې مونږ مدعیالعموم د افغانستان خلک یو، مونږ رک و راست خبرې کوو. کجدار و مریض معنای داده چې همیشه همغه مونږ او تاسو وطنی خبره هم د میخ میزنه هم د نال میزنه. په اوس وخت کې مونږ ملل متحد سره دا موضوع شریک کړی ده. په هر میاشت کې تقریبا 180 میلیون ډالر افغانستان ته ځي. د متقاعدینو مزلت په دغه 9 یا 10 میلیون ډالر حل کیږي. یعنی خدا موضوع باید ملل متحد په پام کې ونیسي، ایالات متحده یا اتحاد اروپا، چې پیسې چې هغه کیږي د افغانستان د خلکو په نامه لیږل کیږي هلته دننه په افغانستان کې. خو اول باید دا مسئله حل شي. یعنی تاسو خبره زه بالکل تاییدوم چې دا پیژندل رسمي هغه حکم اهمیت نه لري. په افغانستان کې یو فاجعه حقوق بشر روان ده. باید مونږ او تاسو ژورنالیستان، حقوق پوهان، دا جامع مدني چې په دایسپورا کې په جلای وطن کې د دوی مکلفیت دي چې باید د افغانستان د خلکو غږ پورته کړو او د افغانستان د خلکو په خاطر دادخواهی وکړو.
که وضعیت همداسې پاتې سي، متقاعد ته د خپل حق، د خپلو خواریو، د کلونو کلونو هلې ځلو مزد بیرته ور نه کړل سي، وضعیت څومره نورم کړکېچان ګوري؟ خپله متقاعد څومره مایوسه، څومره ناامیده کیږي، څومره روحي او فزیکی وضعیت نورم خرابېدلی سي؟ په دې کراته وغږیږئ.
متاسفانه روحي او رواني وضع خو بالکل خراب ده. زه ګمان کوم چې هغه خلک چې دننه په افغانستان کې اوسیږي تقریبا اکثریت مطلق روحي رواني مشکلات لري. وضع ډېر بد حالت ده که دغه د فقر مسله 90% زیات وي په یو جامعه کې، معلومدار چې روحي مشکلات مطرح کیږي. دا خو یو ناورین چې ورته وایي، یو فاجعه ده متاسفانه. په همدې خاطر مثال د متقاعدین د افغانستان تقریبا د خپل کورنۍ سره 2 میلیون ته رسیږي. یعنی معنای دا ده چې دا 2 میلیون د فقر په مرز کې ژوند کوي. په همدې خاطر دا لوی یو فاجعه بشری ده. او دا مسئله ما همیشه مطرح کړی ده، مخصوصا دننه په افغانستان کې د تلویزیونونو سره چې زه ما سره مرکه کې زه همیشه دا خبره مطرح کوم چې یو حدیث د پیغمبر اسلام یو حدیث ده چې وایي چې فقر د کفر دروازه ده.
بله
همیشه د طالبانو رهبر ته مخاطب کړی ده چې تاسو مسولیت اصلي مسولیت باید داوی چې د کفر دروازه باید بند شي په افغانستان کې. د کفر دروازه سشیده دغه فقر ده. اما متاسفانه په افغانستان کې دا تندرو زعامت د طالبان په دا اصلی مسائل چې اصلی اسلامی مکلفیت، انسانی مکلفیت، افغانی مکلفیت ده، په دا مسائل کې اهمیت نه ورکوي او په دغه اجاب و ریش و دا مسائل بوخدی ام خپل بیخ سست کی په افغانستان کې ام افغانستان خلکو ته ضرر هغه کوي. آینده د افغانستان د سلامت مسله مطرح ده. په همدې خاطر زه امیدوار یم چې د طالبان زعامت، طالبان حاکمان باید بل سر خلاص کړي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني صاحب، مهرباني.
درن دوستانو دا د دېونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د متقاعد کسانو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلمو په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات تربیه پرځ کې چېست علمبال او ملګری.
د ټولې زمانې شوم ماویل گندشم خالی بدل یارا دا قربانی دا احتمال پا کرینے شم پویدم پویدم چه پا دریا با ملاو کے پویدم چه پا دریا با ملاو کے شامل کی ایرستر گو تراب کے شامل کے ایرستر گو تراب کے کدران کڑی دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے پل زنگن باچا دن دیکھنے شن سر میں جکڑ لونگن دے پسینے شن موجزہ راک میں پاڑا شو بدالا ستا پکٹ کے لکہار دانے وانے شن سر سر تر پایا دے خولیم پسالو کے سر تر پایا دے خولیم پسالو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے شامل کے نبز میں نہ دے پکابو کے اوک دے ران کڑے دا سرو منگلو نکے شامل کے زما خاورے بجارو کے شامل کے زما خاورے بجارو کے
تاسی فیسبوک کاروئی
دے آزادی راڈیو فیسبوک پانا لائک کرئی او لو رستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
بل چادا زما مین ندا مینا دبل چادا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا بولے یہ ادا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا اس عمر میں واخس میں انگڑ میں ور خطا دا
چاپمینا بے نواز وزیگم مستی پرتا تل پسر کو شند مسکادا مستی پرتا تل پسر کو شند مسکادا کھلے یہ ادا محبت بہی شون سے نوست لے